شپږ بجې شپې احمد شبرم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. لمړی هم خبرونه. د طالبانو د حکومت یو لوړ پوری چارواکي په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج د افیر سره د غونډې پر مهال ویل دي چې د تورخم دروازې بندېدل جګړې او تاوتریخوالی د حل لارې نه دي او د په وینا واړه مسایل باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوی عبدالکبیر د پاکستان له شارج د افیر عبدالرحمن نظامانی سره پرون د لیدو پر مهال دا هم وویل چې په تورخم کې باید د ویجاړونکو اقداماتو مخه ونیول شي. د دغه وزارت په اکسپانه کې د وزیر په وینا راغلی دي چې د تورخم دواړو خواو ته په زرګونه مسافر او ناروغان انتظار دي، همداراز د سوداګرو مالونه بند پاتې دي. مولوی عبدالکبیر زیاته کړې چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي چې په خبره دواړو خواو ته زیان ونه رسی شي. تمه ده چې د حج په راتلونکو مراسمو کې له افغانستانه 1500 کسان ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په راتلونکو 1400 کال کې افغانستان ته د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. د شاغلی ثاقب په وینا هشت د یو نفر د سفر لګښت تر 2,200 افغانۍ ټاکل شوې ده. د حج او اوقاف د وزارت په وینا هغه کسان چې حج ته ځي له یک شنبه د قبل 19 کولی شي چې د حج د تک تعرفه په مرکز کې له وزارت او په ولایتونو کې د دې وزارت له ریاستونو تر لاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په فراج ولایت کې د ژوندي سارو د تصویرونو د خپرېدو له اعلان وروسته د دغه ولایت ملي تلویزیون خپرونې راډیوي شوې دي. د خبریالانو مرکز د پنځشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې د فراد دننه د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې دغه ولایت د تلویزیون خبرونه درې دلې دي او د راپورونو یوازې ژغ پریشي. په فراد کې یو سمیس خبریال دغه مرکز ته ویلي دي چې تر اوسه د خصوصي رسنیو پر خبریالانو دا فرمان نه دی عملی شوی، خو د په وینا په سیمه کې د طالبانو چارواکي تصویري مرکو ته نه حاضر شي. د اردن ځواکونو د قاچاقبرو له وسلوالو ډلو سره د نشټو خبر ورکړی. دغه ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې قاچاقبرانو د پنځشنبه په ورځ هڅه کوله چې د سوریې له شمالي پولې د اردن خاورې ته داخل شي چې مخې ونیول شو. د بیان مخې د نشټې پر مهال څلور قاچاق کوونکي وشل شوي او بیا شمیر نورې بیرته د سوریې خواته تشلیدلې دي. د اردن پوځ وایي چې یو شمیر مخدر مواد هم ترلاسه کړي دي. د اوکران د اپوزیسون مشرانو پترو پروشنکو او یولیا تیموشنکو په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال رد کړ. دوی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې رسنیو راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو په دې اړه له دوی سره خبرې کړې دي. پخوانی ولسمشر پروشنکو او پخوانی صدر اعظم تیموشنکو چې د اپوزیسیون تر ټولو با نفوذه څېرې پیژندل کیږي پرون وویل چې ټاکنې باید تر سولې وروسته ترسره شي. پروشنکو په خپل رسنیو کې دا تایید کړ چې له امریکایي شریکانو سره اړیکې نیولې او له هغوی سره پر دوه ټکو امنیت او د ځواک له لارې په سولې ټینګار کړی دی. پولیټیکو چاپی خبرونه راپور ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څلور جګپور یو خړیو له پروشنکو او تیموشنکو سره د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر په پټه لیدلې او خبرې کړې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې له تورخم څخه په سلګونو کورنۍ د نشټو لامل د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوې دي. دا لانجه دوی اونې مخکې څنګه رامنځته شو؟
د افغانستان د سایډنا یو د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وویل چې دا ما جوړاوي.
البته دا د پاکستاني لوري دریسته دا سره پورونه خبره شوې چې امریکا ته به د افغانانو او پاکستانیانو پور ورتک بندیز ولګول شي. په کندهار کې مو د چرګانو یو فارم ته ورولو. د کندهار د چرګانو د فارمونو د اتحادیو د مسولینو څرګندونی لرو. د دوی له لاسته راوړنو او ستونزو مو هم خبرو. دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځانو ترمنځ د جګړو لامل په سلګونو کورنۍ لخپلو مينو بي ځای شوې دي. د دې بي ځای شوې کورنۍ یو شمېر چې د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ ته کډه شوې دي تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په خیمو کې وسیږي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو وزارت سرپرست له پاکستان غوښتي چې ستونزې دي د جګړې نه د خبرو لاري هواري کړي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ځینې چارواکو ویلي چې په تیرو 15 ورځو کې د نشټو له امله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
تورخم کې پر ډیورن کرخه د ورستیو نښتو له کبله په بې ځایه سویو کې نوي زیږیدلې ماشومان ښځې پخه عمر لرونکي نارینه او ناروغان شامل دي چې ویلې سختو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو شمېر د پنجشنبې په ورځ ناوخته د مارچ په شپږمه ازادي راډیو ته وویل چې حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې وږي دي. له تورخمه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ دوسرکې سیمې ته له جګړې کډه سوې یوې مور چې اته ماشومان لري او وروسته ماشومې میاست مخ کې زیږیدلی د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
سخت تکلیف سره مخ ته ماشومان او مونږ سره یوه میاشت ماشوم مو وسپري کې د خپل چې سخت مجبور نه دا څلور ورځې داسې مریضم دی خو او چې دومره تشه نشته چې زه د دې ماشومان او قبل روزم چې لکه تشه یې هغه ماشومان او لور کړګونی هغه مونږ سره نار نه است کار نشته دا سخت مشکل سره مخ شو دا یو وړه مونږ ډیر نه جوړه تا د درې کالو چې دا هم صح نه جوړه دی پوز دیم روان دی سینې خراب سره اوس مونږ تا وختونه د ترجمه سره مرسته وکړو ګبران مبل وی گاښ پټوله پس مکه
د تورخم یو بل اوسیدونکی فرمانشا چې د خپلې اتکسیزی کورنۍ سرپرست دی وایي چې دی یوازې په کور کې دی خو خپله ټوله کورنۍ او کلیوالې لالپورې ولسوالۍ ته کډه سوي او اوس تر خیمو لاندې دي. ده هم د خپلې کورنۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
او وشي دي ټول په خیمه کې ژوند کړه هیڅ چې ځکه درک نه لګي چې مونږ د شپې خپل شپه چې ودولس بجې د ځنه کډوال شو پوښ کنه تقریبا دولس بجې ځنه شروع شو ټول واته د ځنه چا هیڅ سم ځان سره ویني و د دې په خاطر باندې خلک سره ولا چې وښه مخ بس مونږ دا غواړو چې وساجل مرستې را سره وشي ځکه چې وسال ته وبل شته خوشې ده باقي وبني د سیمه وبني کنه دا ټول مشکل دی بل هوا یې خاله په خیمه کې ساتل تیریږي
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر یو ځای چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې له جګړې مخکې او وروسته له تورخمه د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو ته له زرو سیاتې کورنۍ بي ځای سوې دي. د یو ان ایچ سی آر دغه چارواکي زیاته کړه چې لا تر اوسه په یاد ولسوالۍ کې راکډه سوي خلکو باندې 300 خیمې ویشل سوي خو تاییدوي چې لا هم په کافي اندازه دغو بي ځای سویو ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي خو په تورخم کې ځایي چارواکو ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې هڅه کوي د بي ځای سویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د پاکستان له شاه ظفیر عبدالرحمن نظامانی سره د پنجشنبې په ورځ د لیدو پر مهال ویلي چې په تورخم کې د ویجاړونکو اقداماتو مخه باید ونیول سي. نوموړي دغه پاکستانی چارواکو سره خبرو کې زیاته کړې چې جګړې او د تورخم دروازې بندول د حل لار نه دي او باید رامنځته سوي جزئي مسایل ورسره د خبرو له لارې حل سي. د ځایي خلکو د خبرو پر بنسټ په تورخم کې د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ جګړې د پنجشنبې په ورځ د سهار تر څلورو بجو هم دوام درلود. طالبانو تر اوسه د دې نښتو په ترڅ کې د یو کس د وزل کېدو او اتو تنو د ټپي کېدو تایید کړی دی. د یادونې ده چې د فبروري له 21مې راهیسې له هغه وخته چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه سوې دا دریم ځل دی چې یو پر بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي.
د تورخم لاره د پاکستان حکومت د مارچ په 21مه یعنی پوره دوی اونۍ مخکې بنده کړه. په دې اړه چې دا پریکړه څرنګه شوې ده احمد تکل د مرکې په پیل کې د پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان د پخواني استازي میر کلام وزیر نظر پوښتل.
د افغانستان د سایډنا د امارت اسلامي د خوانالته یو د نوې مورچې جوړې ده. نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وایي چې دا ما جوړاوي ځکه چې الته نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم او اوسن چې جوړیږي نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیرا دي. نو دا څه ویل کیږي چې په هغه باندې هغه کار نه دراولو، نو دا کتاب بیا هغه نه دی غپور راورسید.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوسټي پکې جوړی کی، هغه ځای معلوم دی چې د جوران لکرخ نه پورې غاړه دی ک بره
دا سي دي چې په دروازو سره چې کم دی دلتا انداز ایزاپی ځایونه دی لکه په دانور چې کوم کرخه دا په دغه دوی دا چې کوم ازغن تار لگاولې دی نو پاګو اخو د خو نشي کېدل. نو دلتا د دروازې چې دی د دې سره بیا داسې نو پاتې دی دا چې کوم سفری نوکتې دی هغه تا خپل داسې فاصله ورکړې شوې دی. نو دوی داسې وایي چې په هغه نه چې کوم مطلب دا غو سایډ چې کوم وداني په هغه وداني نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شای چې کوم دی جوړ د اوس نور کار معلومات د کالانه دي چې مطلب رسانې عمل ته نه دي تللې او مونږ ما غا شایلا دا چې کتل نه دی واه باقی ان چې مطلب خاص تړای وو ویني چې دا غځای دا څه مسله ده.
خغلی وزیر نور کله به چې دروازه بندیده نو قومي مشرانو له دواړو خواو به یو څو غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواو ته وویل چې دروازه پرېږدي په دې خاطر چې ناروغان سوداګریز مالونه او خلک زی ضروري کارونه لري په دې لار باندې تګ را تک کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواو مخاورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
دا څه دا چې وکیانم دا چې په افغانستان کې دا تیر جمهوریت نظام نو په هغه وخت کې باید هغه غاړې نه کوم قومي مشران می کده ډیورنډ په غاړې دي کده ډیورنډ په دې غاړې دي هغه به دا خپل قومي مشران ګڼل دي. قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکړي دا هغه خبره ته ډېر احترام ورکړي نو هغه به وکولای شو چې یو کردار ادا کړي بیا په پاکستان مجبور و د دویلتا کایو کارنل میجر برګډیر پنجپای سندای بلوچ په و نو هغه به ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې دا هغه غاډ نه به ډیر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبرم بیا اوریدل کېده. اوس بدقسمتی دا ده چې دا کم اوس نظام راغلی دی نو هغه هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته درناوی نه لاري نو د هغه غاړې هم چې کوم وردران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغه ته په هغه نظر نه ګوري نو د هغه کردار ډیر کم شوی دی ډیر کمزورې شوی دی دا ستونزې ډیر وګدي کیږي هم په دې اړه.
د پښتونخوا په یالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استاذ میر کلام وزیر لای وی خبرتیا ورسته به واوري چې د سره پرونه خبره شوې دي چې شای پر افغانانو او پاکستانیانو امریکا د ویزو بندي سولګوي.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبخالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان، پاکستان او شمیر نورو هیوادونو د اتباو پر تګبندي سولګوي. رويټرز خبري اژانس د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا اقدام په دې هیوادونو کې د امنیتي خطرونو لارزونه وروسته اخیستل کیږي او لراتونکو اونۍ څخه به پلی شي. جزئیات د سناکا کړ پر راپور کې
دا سیمه حال چې د امریکا د کډوالې کې زلودونکو افغانان یاد هیواد د لیک په بهیر کې ځان لاده مخې اندېخمن کړي. رويټرز خبري اژانس راپور ورکړي چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هیواد د افغانانو او پاکستانیانو په سفر بندیز ولګوي. رويټرز د پنځمې په ورځ د دریو سرچینو په حواله چې نه غوښتل هویت یې فاش ویلي چې دا بندیز به راتلونکي اونۍ پلی شي او ممکن نور هیوادونه هم په دې نوملړ کې شامل وي. دې سرچینې د نورو هیوادونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د دې هیوادونو د امنیتي خطرونو له څیړلو وروسته شوی دی. د راپور له مخې ډونالد ترامپ د خپل هیواد د کابینې څو غړو ته امر کړی چې د روان کال د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو نوملړ وړاندې کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر باید تر یوه بریده یا په بشپړ ډول ودرول شي. په راپور کې د دغو دریو سرچینو او یوې بلې سرچینې په حواله چې هغه هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل شوي چې افغانستان به د سفري بندیزونو په دې لیست کې چې سپارښتنه یې شوې شامل وي او پاکستان به هم په دې لیست کې د شاملولو لپاره وړاندیز شي. د ډونالد ترامپ مشري د امریکا حکومت روسا په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. دغه بندیز د امریکایي ځواکونو په زرګونه افغان همکاران چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري اغیزمن کولی شي. چې له شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر، البانیا او نورو هیوادونو کې په ډېرو ستونزو شپې ورځې تېروي. په پاکستان کې د امریکا د پی2 یو تن کیس لرونکی ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دې خبر ډېر خوشنۍ کړی دی.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اورېدلی دی واقعا چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي، واقعا یو لویه جفا ده. نو زموږ هیله د ترامپ څخه، د امریکا د متحده ایالاتونو څخه، د بهرنیو چارو وزارت څخه دا ده چې په دې برخه کې باید تجدید نظر وکړي او زر تر زر افغانان له پاکستان څخه انتقال کړي امریکا ته.
په افغانستان کې د سیوی او کیس لرونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
امریکا ته ولاړ شو.
پورت وخت کې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال ته بهیر ملاتړي بنسټ افغان وکام تایید کړی چې ښایي امریکا په راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز ولګوي. یاد بنسټ په خپله اکسپانه د یوه پیغام په خپرولو سره له هغه افغانت به وسخه چې د امریکا ویزې او د سفر قانوني اسناد لري غوښتي چې ژر تر ژر امریکا ته دننه شي. ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشري په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو پر اتباو چې ډېری اسلامي هیوادونه و د ورتګ بندیز لګولی و چې په 2013 کال کې د سترې محکمې لخوا تایید هم شو. خو د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر جو بایدن بیا دغه بندیز په 2021 کال کې لری کړ. د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل لومړني اجرایوي اقدام کې د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول چې په پایله کې امریکا ته د زرګونو افغانانو د لیږد بهیر ودرول شو. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخوانی همکاران وو او دغه هیواد ته لیږدول شوي و له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي، نو له همدې امله د لیږد پروګرام یې ځنډولی دی. امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه څه باندې 160,000 افغانان ایستلي وو.
د روټرز اژانس په استناد مو په راپور کې واوریدل چې د امریکا حکومت غواړي د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو اتباعو ته د ویزو په ورکولو بندیز ولګوي. البته د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو مسول د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دوی هڅه پیل کړې دي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د اوسېدو ستونزو ته حل لارې پیدا شي. په دې ترڅ کې یو شمېر کډوالو په ځانګړي ډول شزینه مهاجرو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريالي خالد نیاز سره خپل اندیشنې په دې راپور کې شریک کړې.
مونږ نه پوهیږو چې مونږ چیرته لاړ شو او دې ځنم چې مونږ دوباره خرج شو بیا هم زمونږ ژوند تبا دی.
دا غږ د افغان میرمنی مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې هغه واقعا د غوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغه هو سندل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرست خزه دي چې هغه ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دي. او دا ټول افغانان مونږ یو ان ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي، خو متاسفانه یو ان ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ای سی سی کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وځي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوی باید له اسلام آباد او راولپنډي وځي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یو بل افغان جنۍ چې نه غوښتل نامې او پیجندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم ترڅنګ نورو بنیادی حقوقو څخه محروم کړی دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوی دی افغانان لپاره. زه پخپل ز بخی ایران مې چې سو وکم افغانستان کې دا غشان دي حالات موږ د انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړي چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سخت شرایطو کې خپل خبرې به تر واخلي او موږ د سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پیښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده، خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اوې،
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات په ستونزو کې دي، بلکې په ټولو ځایونو کې شي دي، او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې دلته پاکستان کې پاتې کړي د انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي، دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها، که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي، هغوی به حتما دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د UNHCR ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږم مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي، کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشتا او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دیوای د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لک صبر وکړي، ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ د انشو کولی چې دا ټول خلک تل ریسټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه، لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي، آسترالیا یا کینیډا، د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کمې. یو 100,000 خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته درېیم هیوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي، دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دې ملکونو ته، نو د هغوی ځان له پروسیسز دي، د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس دي، نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپګلکا افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ دورسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشتي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، په کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدي شي، خو بې د دغو فارمونو د مالکانو په باور مناسب نه دي. د دغه ولایت د چرګانو د فارمونو چشتنن وای د غوښې ټیټي بې او د ناروغیو له امله د دوی مصرفونه نشي پوره کولای. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسولین هم وای چې کندهار د چرګ د غوښې لاړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1,150 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو د فارم کې 3,500 ماشيني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 40 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم ښه صفایي مژوکو چې نه یې کو وی ګرویو نه دی پریولو سپریو کو نه بیا پرولو تا واکو بیا مخاري ورته ځو
د یاد فارم مسول محمد رضا وایي دا مهال کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ له کبله چرګان تلف کیږي، خو که روغ لوی سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
موږ را غټ کله په جې خو کې مثال ترینیم خوروار یا څلور خوروار ته موږ بټ وسوځل ډیر مصارف وکي، دغه 2,500-2,000 ګونی مې وس پیل راوړی دي. مثال مصارف ډیر کوي، د واویم په خوړلې جدل ته مرزونه ډیر زیات شي. انو دغه دی بازارونه هم وس چې څه ویجه وساریانو چې څه په وکو چې دا نه وس موږ پر لښکو دی وږي کیږي او کې پر ور ډیر کو دلته باز ژر غټیږي چې غټ سو الته بازار ټټ دی را باندې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکي غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسیدو لامل د چرګ غوښه ټیټه بې لري چې ټول فارم لرونکي له زیانونو سره مخ کړي دي. د په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمش له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول، ټول فارمونه په یو وخت رسیدل، د اسري فارمونو نشټوالي، د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشټوالي، د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزې فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موږ درې نیم زره چرګوره چولې دي، نو چې شاسي مصرفونه یې کړي دي، بازارونه یې ښته دي، ولا خدا غسی چې دغه وکی سره تن لنه سره رسیدي، مصرفونه دي چې بازار یې ډیر ښته دي، مصرف کوي او سی بخې ډیرم پلوړم براده هم یې 200-250 پرسله ده نه خړلې ده، ولا د کارګرو مشرب ان شاء الله نه دي، مګر چې حساب سره وکړو پر دغه پلاټ کې مشتونی یو، ولا چې د دولت سم دا غشتنه ده چې دا غل چوزیه پر برابر یو نه کې بندوبست جوړ کړي، چې دا چزان کې پر نوبت راسي دلته داسې به نو بچم شروع ده، او بل چې دا د نرخو کنټرول نه کې و چې دا کنټرول پرمان به خسر دغه جلته مرزونه ده چې چې مشتسم یو لابراتوار جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیه مسلین وایي د ولایت د چرګ د غوښې لاړخه پر ځان بسیا دي، او هر ورځ له 1150 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدیږي، خو د زیات یارزی لامل به ټیټی دي. د یادی اتحادیه مشر عبدالرزاق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نور ولایتونو ته هم استول کیږي، خو د تولید د زیاتوالي لامل بیا هم ډیره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي. د دې طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1150 فعال فارمان لرو، او تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندې چرګ چې په کندهار کې کاریږي، دا او نور ولایتونو ته چې استو تقریبا 15 ولایتو ته نورم په مرباشه او چرګ ورکړي، چې دا تقریبا یو لک شل زره درې یو لک جې زره ژوندې چرګ مور، او واشه تقریبا 2000 کیلو واشه ته ونیو.
هڅه مو کړې چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتی رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري.
دروژي رنگونه
درنو خویندو ورونو چې دې روزه دې مبارک مې چې دې هدا شی بینه هغه حد اکثر او حد اعظم استفاده وکړو، استفاده کې چې معلوم نه دي چې یو ځل بیا موږ ته چانس او فرصت لرو چې دا روزه میاشت دا موږ تکمیل کو. الله ته بخپیږي چې دا زموږ سره نوې څنګه کېږي، ځکه ډیر کسان موږ سره درسي وزم خوانو دوستان نشته کار موږ سره روزه نه ولا، اما په دغه رمضان کې دوی دنیا ته تللی او نور خاورې لاندې دي.
سیما صفایم دارمان رادیو په خوانی کارکون کې د روژې په مبارک مېش کې مونږ ځنګړي خبرونه لرلې، لکه غنجولار خبرونه چې دینی عالمانو دعوتول او د اوریدونکو پښتون ته ځوابونه ویلې. بل خبرونه د قصص الانبیا خبرونه و، د خبرونه کې د پیغمبرانو قصې وی او افطاری خبرونه و. په دې خبرونه کې اوریدونکو اړیکه نیولا چې روژه ماتي ته څه تیار کړی. او چارمان کې نه یم او مسافر یم، هغه وختونه او هغه خبرونه پسې ډیر خفایم.
زه ولی محمد مشال غزنی ولایت کلام ولسوالی د آزاد کلی اوسیدونکی یم. زموږ په ځای کې همیشه مدام روزه مبارکه چې راسی د روزې پر رسیدو سره په مشکل دا رسم او رواج وي چې مثلا باید هر روزه مثلا باید لاندې وکړو، یعنی باید غوښه پریمانه، یعنی هر پښتون باید غوښه دا مشکل رسم او رواج. او په موږ پروازه کې مثلا کزوانان وی مثلا همیشه کناری نه وی کزنانه وی کار دومره نه کوو، نو به کوو البته مثلا د وسنز موږ په جای کې ټورنمنت چالان د وسن روان ده.
شپږ نیمه بجې شپې خبرونه. د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج دافیر سره د غونډې پر مهال ویلي دي چې د تورخم دروازې بندېدل جګړې او تاوتریخوالی د حل لارې نه دي او د دې په وینا واړه مسایل باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوی عبدالکبیر د پاکستان له شارج دافیر عبدالرحمن نظامی سره پروند لیدو پر مهال دا هم وویل چې په تورخم کې باید د ویجاړونکو اقداماتو مخاوني ول شي. د دغه وزارت په اکسپانه کې د وزیر پوینا راغلی دي چې د تورخم دواړو خواو ته په زرګونو مسافر او ناروغان انتظار دي، هم درځه سوداګرو مالونه بند پاتې دي. له شاوخوا دوی اونې رئیس ته تورخم دروازه بند ده. تمه ده چې د حج پراتونکو مراسمو کې له افغانستانه 1500 کسان ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې راتلونکي 1400 کال افغانستان ته د ډیر زره کسانو ونده ورکړل شوې ده. د شاغلی ثاقب په وینا حج ته د یو نفر د سفر لګښت تر 2,200 افغانۍ ټاکل شوې ده. د حج او اوقافو د وزارت په وینا هغه کسان چې حج ته ځي له یک شنبه د قبل 19 کولی شي چې د حج د تک تعارفه په مرکز کې له وزارت او په ولایتونو کې د وزارت له ریاستونو تر لاسه کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په فرا ولایت کې د ژوند سارو د تصویرونو د نخ پرې دوله اعلان غوسته د دغه ولایت ملي تلویزیون خبرونه راډیوي شوې دي. د خبريالانو مرکز د پنځنبه پروز نو وخت په بیان کې د فرا د نن د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې دغه ولایت د تلویزیون خبرونه درې دلې دي او د راپورونو یوازې ژخ پرې شي. په فرا کې یو سیمهیز خبريال دغه مرکز ته ویلي دي چې تر اوسه د خصوصي رسنیو پر خبريالانو دا فرمان نه دی پلي شوی، خو د په وینا په سیمه کې د طالبانو چارواکي تصویري مرکو ته نه حاضر شي. د اردن ځواکونو د قاچاقبرو له وسلوالو ډلو سره د نشټو خبر ورکړ. دغه ځواکونو په بیان کې ویلي دي چې قاچاقبرانو د پنځنبه پروس هڅه کوله چې د سوریې له شمالي پولې د اردن خاورې ته داخل شي چې مخه یې ونیول شو. د بیان له مخې د نشټې پر مهال څلور قاچاق کوونکي وشل شوی او یو شمیر نوري بیرته د سوری خواته تشتیدل دي. د اردن پوزوي چې یو شمیر مخدر مواد هم تر لاسه کړی دي. د اوکرين د اپوزيشن بشانو پيترو پروشينکو او یوليا تيموشينکو په دغه هیواد کې د روسي د بشپړ یارغل پترس کې د انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال رد کړ. دوی ته خبره ورسره تر دې وکړه چې رسنیو راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو په دې اړه له دوی سره خبرې کړې دي. پخوانی ولسمشر پروشينکو او پخوانی سیاستمدار تيموشينکو چې د اپوزيشن تر ټولو با نفوذ چیرې پیژندل کیږي پرون ویل چې انتخابات به تر سولې ورسره تر سره شي. پروشينکو په خپل رسنیو کې دا تایید کړي چې له امریکایي شریکانو سره اړیکه نیولې او له هغوی سره پر دوه ټکو امنیت او د ځواک تلاري پر سولې ټینګار کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وای چې د مالی سرچینو کمښت د دې سبب شوی چې په افغانستان کې په میلیونونو اړمنو ته په سرجنې شمې کې مرستې ونه رسی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستيال وایند اساسي رډو ته وویل چې دوی په دغه یواد کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره پر التون کو شپږو میاشتو کې ل 550 میلیونه ډیرو ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمیر شاوخوا 30 میلیونه تر رسیدي. لدې سره چې اړمنې کورنۍ لمرستندوی بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. فیروزه عزیزی راپور لري. دا راپور دی وی بی وزل شزی په شخ پیلش
لو تنن لارو نه د خیرینه د غدونه غوړ چې من سره مرسته وکي او د سر شوي دا
د نفیسانو میږي او د کابل خار اوسیدونکو ده. د ازادي رادیو ته وویل چې کورونا یې له سخت بی وزلی او ستونزو سره مخ ده او لای هم هیڅ ډول مرستي نه دي تر لاسه کړي.
د خوړلو هیڅ چینل لارو پوخا خو خوړلو حیران پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو. زه د دولت نه د نه غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي. په خاطر چې ماشومان مې وړ وړ دي د کور کې کرایا د خرڅ کور هیڅ څه سامان لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک په افغانستان کې له بی وزلی بېوزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړ مندي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې د مالي سرچینو د کمښت له امله ډېر وړمنو افغانانو په سګنی زمې کې مرستې نه دي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنجشنبه په ورځ د مارچ په 6مه ازادي راډیو ته وویل:
در زمستان امسال پروگرام غذایی جهان به دلیل کمبود بودجه تنها توانست
د خوړو نړیوال پروگرام د بودجه د کمښت له امله سکل وکړای شول چې د اړمنو له ډلې یوازې 6 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له 8 میلیونه ډیر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروگرام تر ټولو ستره ننګونه د مالی سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه:
ما برای تامین تمام فعالیت های خود در 6 ماه آینده به 555 میلیون دلار
موږ د خپلو ټولو فعالیتونو د تامین لپاره پراتلونکو 6 میاشتو کې 555 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو، ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه، په ښوونځیو کې د خوړو ورکول او د ښځو لپاره روزنیزې او مسلکي زده کړې د بندېدو له ګواښ سره مخ شي.
له دې سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د افغانستان په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په یوه برخه کې چې پرون پنجشنبه خپور شوی راغلی چې د 2014 کال له جنوري تر ډسمبر میاستې له 6 میلیونه ډیر کسان حتی اقل یو ډول بشري مرستې ترلاسه کړي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې لا هم د خوارځواکۍ کچه لوړه ده او اټکل شوی چې سخت کال به په شدید خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 1% او د منځنۍ کچې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمیر به 28% زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي و چې سخت کال به په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونه ته ورسیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نور کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې ورسته پیلو. په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوه تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردی ویل دی، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیلې کې، بې عزتي کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډیر بد راتلونکی به ولري چې پر وخت مهار نشي، هغه دغه سختې فرات او تفرید کوي چې یو خلکو ذهنونه مصروف ساتلې دي په منفیاتو باندې. او بل مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزله د حقانیمه د بغلان ولایت اوسیدونکې د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډیره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډیرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي. په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنیټ ترلاسه پیدا کوو چې کله انټرنیټ فعال کوو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه میدل پر چې د ټیک ټاک کې بې ځای خبرې یا بې ځای مسائل ډیر استفاده کوي ډیر بد خبرې ډیر بد مسائل منځ راځي یا ورسره مخامخ کېږم نو د دې لپاره ډیر زورونکي ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځای مسائلو بحث وکړو چې هیڅ نوې راتلونکي لپاره ترې ګټه نه شو اخیستلای. نو دا وخت د تاسف زیاده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډېر سخت انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کی.
قدرمنو دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل نن په خبرونه کې لمغ سره په بهار کې د حقوق بهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دارته وایي چې د ټولنیزو رسنیو لارې د زیرو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیر مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړی ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره متره کرده. و هم دی خاطر در افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه در افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، ام دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پا دا مسائلی که وشی، مخصوصا دا و دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگا و تاس طول دغه د وطن پا ضروریاتو که فکر وکلو او د افغانانو پا وست وقت که یولو آشوب روانده، مریض فضا رامنسته کی.
پا طولنیز و رسانهو که یو کس توهینیگی، لوقوقی آرخه ده کس چه کولیسی چه بیرتا آغا ده خپل شخصیت ده ایاده لپاره ده یو چه کردی بی؟
سوشل میدیا هم خو خپل قوانین و مقررات لری. قوانین و مقررات ده اصلی تکی پا ده مقرراتو که دادی چه ده طول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام کنزلی نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف ده قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر سو کولی شی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع و تا ده. مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، پا یوتیوب هم که دا امکانات ده، پا طول رسانگانو که دا امکانات ده. یعنی موضوع دیر اقه کیگی، خب به معلومدار کولی شی چه قضایی و حقوقی مراجع و تهم اشخاص مراجع وکلی. دا طول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع بخاطر قوانین موجود ده په طول اروپا، امریکا، په دغه ایوادونه که چه یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. هر سو کولی شی چه د خپل شخصیت د دفاع بخاطر اقدام وکلی، اعتراض وکلی، او دغه سوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر سوک د تعرض نه مسوم د قوانین په اساس کې هیڅوک اقنه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کی اتهامات وارد کی په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لاره معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راستو دیتا کم کسان چې د خلکو په شخصي اړین باندې تیری کوي دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسایل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل، مذهبي مسایل، دا مسایل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، بعضې یعنی فیسبوک چړوونکي، بعضې فیسبوک ماران یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته، آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم و او که اوس دور شی پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري. دا خو یعنی د جنگ محصول ده، مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړې ده په خپل وطن کې. همدا اوس ډیر بد حالت روان ده په افغانستان کې، همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه، هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې. مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نرمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډیر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړې ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حد اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي؟ په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده، را به سودي ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که. اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت، ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ ته باید پاملرنه وکلی. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان کې هغه وخت چې دولت یعنی وجود ونه لري، مسؤلیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسله ده. او بل مسله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر او دا مصیبت او بیکاری او دا د مهاجرت مسله دم یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما په آن یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه د ننه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید دا؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی، یو نوه باید چه یوشی اغه واقعا قوی در درون ارزښتونه چې د افغانانو په ټولنه کې موجود و او د افغانستان په تاریخ او فرهنگ کې شتون درلوده. په همدې خاطر دغه لپاره باید اقدام وشي. او اصلی تکه د ما په انداده چې عملی گامونه باید واخستل شي. مثال اغه څوک چې یو رسانه لري، رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگ سازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی د غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چه ورته وایی اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چه یو اساس را منزده چی چې یو د بل ته درناوی وکړي، احترام وکړي، او مشترک هغه مشترک منافع چې دي، مشترک ارزښتونه ته دي، هغوی ته باید ډېر درناوی وشي.
ساده صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي. یعنی وقت ډېر اهمیت لري. هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په دا رسانه کې، یعنی بیهوده وقت ضایع کوي، د وقت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلی مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن، دا اصلی مسله ده. یعنی مونږ او تاسو دپاره هغه اصلی قدرت، اصلی صلاح د افغانانو دپاره خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. په همدې خاطر د ما پیام ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسی او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. منګو که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.
داس جون جون خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما کچ لمانا شوی جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما داس جون جون خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما کچ لمانا شوی جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما
په مرګ خوشاله یم نه خوشاله یم داسې چون دنیا خو آشنا په مرګ خوشاله